آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغان طالبانو، اسلام آباد او د تحریک طالبان پاکستان پر اړیکو او اختلافاتو بحث لرو. دا مسله وروسته تر دې د لاشار بلو شوه چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سه‌شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په اسلام آباد کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان د پرله پسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړی د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نېټې برید ته اشاره وکړه چې پکې پنځه چینایان ووژل شول او ویې ویل چې د دې حملې په ګډون د پاکستان دننه یو شمېر حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوي. افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ د تورونه رد کړل. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې بللې. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادعا رد کړې ده. محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنګیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حملې کوي. د پاکستان پوځ وایي د ورځې شاوخوا سل پوځي عملیات د مخالفانو په ضد ترسره کوي. د پوځ ویان جنرال شریف زیاتوي چې روان میلادي کال یې د ترهګرو پر ضد تر اوسه تر 14,000 زیات عملیات کړي دي. د جنرال شریف په وینا د دې عملیاتو پر مهال 249 ترهګر وژل شوي او 306 نیمې نیول شوي. پوځ د خپلو شپېتو پوځیانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. شینکی کړوخیل، صدیق منصور انصاری او داود مایار د میلمنو هرکلی کوو. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د طالبانو د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خوارزمي څرګندونې لرو. دا به سره واورو.
خیبر پښتونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
په دې څور څرګندونو کې خوارزمي دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان د پوز دننه هم ممکن اختلافات وي. اغلی کړوخیل، قصاصو نظر واخله.
سلامونه. خاخله خوارزمي خو زه فکر کوم چې درسته خبره کړې ده. زه تاییدوم په صفت یو افغان مېرمنې، ځکه چې هغه څه چې پاکستان په خپل خاوره کې وکړل دې لپاره چې پاک افغانستان به ثبات وساتي، هم ته امنیتي ستونزې جوړې کړي، او همدارنګه پښتون قمپواله حرکتونه او همدارنګه د بلوچانو چې هغه د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي د هغوی آواز خاموشه کړي، نو د هغه څه سي کړلي وسې ریبي. نو په څرنګه چې دوی دا رقم افراطیت ته مخه وکړه او د انګیزه خلکو ته وکړه، نو اوس هغه کسان کې پیدا شوي دي چې اوس د پاکستان د ګټو په خلاف درېږي، نو هغه نه اوس د کابل طالبان باندې کولی شي او نه د پاکستان اردو، ځکه کوم کار سه استخباراتو کړی دی همدغه یې پایله وه او نن یې قیمت ورکوي. نن چې کوم بیان ورکوي دا د دې لپاره چې خپل ولس ته برات حاصله کړي او دا پړه په نورو لکه په د طالبانو باندې واچوي یا په ټي ټي پي باندې واچوي چې د کابل اداره حمایت کوي.
مننه اغلی کړوخیل. مایار صاحب، که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، البته یو څه په تفصیل په دې معنی باندې چې دغه تورونه تاسو ته څرنګه ښکاري، آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو د دفاع وزارت ویان چې د پاکستان په پوځ باندې داسې تورونه پوري کوي، دغه اختلافات ممکن پسې وسی شي؟
تاسو ته وکیلی صاحب ته او دبل مل ماشي ز پوینه شو نه میچ او د تخنیکام کارونه ته ورده.
سلامونه وړاندې کوم. بله،
انصاری صاحب محترم، بله، د افغانستان او د پاکستان مشکل شته د مختلف ابعاد لري چې یو تعداد فقیر یو په پرځای جمله کې یو اصلي کېدای شي. د ما په نظر ته مرزي مشکلات شته دي چې د فرعي مسائل دي او په زمن کې د توریزم مسله او ځنه نور موضوعات کله کله د ماجیرو د سره پورته کې یو خاصي مسله ده. هغه چې د پاکستان سیاست د افغانستان پاکله د نظامونو څخه د جلوګیری یا دغه تداوم د مخنیولو سیاست د داود خان د وخت د سلسله شروع ده. ځکه پاکستان متاسفانه د سیاست داس تعریف شوی ده چې باید نظامونه غشي تخریب شي، او دا تخریبونه په دوه شکلو د کوایشي یو د چې مخالفین تحویل کی د افغانستان مقابل کی، او یو دغه مسله چې راپورته کړی ده د تروریزم مسله، ان دا یو بیرونی بهرنۍ بود لري چې غواړي د افغانستان د نظام دغه تداوم د اعتبار شاید په نړیواله کچه د تضعیف کی، په داخلي بود کې دوی د توان نه لري ځکه د فعلي نظام شاید نظامی بود کې او په استخباراتي بود کې د ډیر مستحکم نظام ده، ځکه د نظامی تجهیزات هم ډیر زیات دي او هغه اردو هم دوی چې ده یو روحی هم لري او تعداد هم هغه ده تعداد هم یعنی کم نه ده په کافی اندازه ده، نو دا مسئله باعث کیږي چې دوی در داخلی بود چه دارد چه دلتراش مخالفین تنویل کی، یعنی دی چانس کم ده حد اقل پلنگ موده که در مسئله شاید عملی نوی بکر نظام حاکمیت دیر سویده. خب بز
منه نمایر سب
آزادی پا چپوکی پروگرام دماشام لعوو تر اتو بجو پجوندی بنا
د پاکستان د پاوز د ویان تر سرګندونو پورې د سیاسي چارو کتون کې افراسیاب خټک په مرکه کې چې د دې پروګرام په ارتباط مل دوی سره کول او دوی ویل چې فعلاً وخت ورسره نشته چې په دې خبرونه کې پښوندي بڼه را سره برخه واخلي، تر خبرونه مخکې ورسره وشخېدم دوی ویل چې د پاکستان د پاوز ویان چې په طالبانو باندې کوم تور پوری کوي او همدارس دا د ضعف نقشه ده او دوی د هند په وړاندې هم له کمزوري دریزه نن سبا خبرې کوي، دا څرګندونه سره اورو.
تاسو وګورئ کنه چې پاکستان تقریبا ورشکست اقتصادي تاسو وګورئ کنه دې رسمه نه دي ځان کړی خو عملا کې وو ورشکست ماشونه دې جديده د خارجي قرضو نه ورکړي او دا قرضو کې زړه قرضې چې پرې کوي پورونه چې پرې کوي د پور والا کس چې دا بهر نه پیسې اخلي هغه ورکړي، نو دې بد حالت دی کتاب دی ملک سیاسي کتاب دی او دې زیاتره خلکو سره اړم دي ان دا خلک تړي تم کوي بلوچ تړي تم کوي پښتانه تړي تم کوي او دې وخت کې یعنی دې ټول پام دلته کې دي، نو دا څوک د څور زمخ کې تاسو خیال کړی هندستان کې وزیر وې دغه داخله وزیر او دفاع وزیر و چې مونږ پاکستان کې دننه داسې خلک وزیر دي چې هغوی په هندوستان حمله کولې کنه دا اعتراف یې وکړو چې دولس شل کسان څومره یاد کړو، نو دا به یعنی لس کاله مخکې و چا یقین کړی چې داسې کېدای شي چې هندوستان به په سینه ډبوي چې مونږ داسې وکړل کنه هندوستان را راځي دلته کې خلک وژني نو تاسو څه کوئ کنه، نو دا خبرې خو یقینا د انعطاط خبرې دي زوال خبرې دي دا بس ډېرې یعنی مضبوطیا خبرې خو نه دي.
د افراسیاب خټک څرګندونې مو واورېدلې، اغلی کړوخیل تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان په کمزوري او ضعیف موقف کې
کاملا تاسو وګورئ چې نه تنها چې اقتصاد ډېر په یو بد حالت کې دی او راست بلې دوی قرضه غواړي دنیا ورباندې اعتماد نه کوي قرضه نه ورکوي سرمایه ګذاریان له ننګونې سره مخامخ شوي خصوصا د چین سرمایه ګذاري چې مثلا وضعیت دوی بهتر سي همدارنګه خپل داخلي مارکیټ وسه ډېر خراب ده او په څنګ کې وګوره چې سیاسي وضعیت څومره خراب ده، سیاسي پارټیانې په هغه حالت کې چې توقع کېدل نه کېده او د فوج د مداخلې د وجه نه بدترین سیاسي حالت کې اوس دوی گرفتار دي، د خلکو اعتماد په پارټیانو باندې ختم شوی ده، عمران خان چې اوس قهرمان جوړ شو هغه په جیل کې بند دی، واقعا د دوی وضعیت په یو ښه حالت کې نه دی، همدارنګه هغه خپل اعتماد په منطقه کې او د منطقې نه د باندې زه فکر کوم چې د جنرالانو د غلط سیاست او د خلافیان چې کل دنیا د دوی په کثیفه لوبه باندې خبر ده اوس دنیا هم ډېر په اسانۍ باندې په دوی باندې اعتماد نه کوي، نو زه فکر کوم هغه طلایي دوران چې همیشه به د دوی د افغانستان سره د وضعیت کنټرول په خاطر به ملي ټولنه هغه ډالر چې اخیستل اقتصاد نسبتا په مخ باندې ولاړ اوس هغه تجارت ختم شوی دی او دوی په یو بدترین یو سیاسي اقتصادي او امنیتي حالت کې قرار لري، ځکه چې کومه افراطیته چې دوی لمن ووهله فکر کوو چې په دې کې به پاکستان رهبران وژل کېږي، په دې کې به بلوچان ضعیفه کېږي، په دې کې به هند ته مشکلات جوړېږي، افغانستان به همیشه لپاره مثلا ختمیږي او بې ثباته به یو ضعیف یو یا اداره به وینو دا هغه کړنه و چې اوس دوی خپل بیرته هغه پایله دوی ته رسیږي، ځکه چې دا به همیشه افغانستان حکومت او ولس پورته ویلی چې مثلا افراطیت هیچا په ګټه نه ده د دې ور به ستا لمن درغزیږي، خو دوی هغه که وخت باور نه کول نو هغه وخته چې دوی اوس هغه حاصل یا هغه پایله یې ګوري او زه فکر کوم چې دا په تاریخ کې به یو بدترین حالت وي د پاکستان. داسې په دې حالت به دوی څنګه راوځي؟ دا د دې تبصرې ول دی.
مننه اهلی کړوخیل. تاسو د پاکستانی جنرالانو سیاست ته اشاره وکړه، د افراسیاب خټک څرګندونې په دې اړه لرو، خو وړاندې به په خبرونه کې له تاسو سره شریکې کړو. د انصاری صاحب نظر که واخلم، انصاری صاحب تاسو ته دغه دی، کابل او اسلام آباد په یو بل باندې د تورونو مسله څرنګه ښکاري؟ موضوع او دا قضیه په کومه خوا روانه ده؟
تاسو درنو مېلمنو، همکارانو او عزیز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو وینو چې په کابل کې د نوي حکومت ایجاد نه وروسته په لومړیو کې د پاکستان او افغانستان یا اسلام آباد او کابل اړیکې تر یو اندازې ښې وي، او داسې انګیرل کېده چې دا اړیکې به لا پسې پر مخ لاړې شي، حتی په نړیواله کچه به د اسلام آباد چارواکو د افغانستان د سه حکومت لپاره د لابۍ هڅه کوله. هغوی د هغوی بهرنیو چارو وزیرانو اناره بانی کار چې بهرنیو چارو په برخه کې یو بل پوست ایجاد کړو، دغسې د هغوی ځانګړو استازو او نورو، خو ورو ورو دغه موضوع کړکېچنه کېده، د ستونزو په طرف مخته شوه او تر دې حده راورسېده چې تېره اونۍ دا غږ هم دوی پورته کړ چې هغه برید چې د چینایي انجینیرانو پر موټر شوی و، دغه موټر په افغانستان کې تنظیم شوی و او له دې ځایه رهبري کېدو. د دې تر څنګ د ټي ټي پي پړه په کابل اچول کېږي، ځینې نور فعالیتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کېږي، پاکستانی چارواکي خصوصا استخبارات او پوځي تر دې چې د بلوچستان د ایالتي حکومت ځینې چارواکي هم په افغانستان تورونه پورې کوي. موږ فکر کوو چې دغه ستونزه نه د افغانستان په ګټه ده چې لا پراخه شي، او نه هم د پاکستان له دې ګټه کولی شي. پاکستان به هرومرو د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره چې دوی اوس په نړیواله کچه خپل باور د لاسه ورکړی، نه ایم ایف پرې باور کوي، نه نړیوال بانک، نه د نړۍ کوم بل هیواد چې د دوی سره د کلونو کلونو او د پیدایښت نه تر اوسه پراخې مرستې کړې وي، که هغه ستراتیژیکې مرستې وي، که هغه سیاسي او نظامي وي، او که هغه هم اقتصادي او مالي مرستې وي، د لاسه ورکړي. نو فکر کوو چې د دې لپاره چې نوې فکر نوې تاثر پیدا کړي او نوې پروژې واخلي، په دې خاطر دغه ناندري
پنځه مننه سړي صاحب. البته ایم ایف له پاکستان سره منلې ده چې څه باندې یو میلیارډ ډالر ورته ورکړي، خو پاکستان هڅه کوي چې شاوخوا اته میلیارډ ډالر نور اوږدمهاله پورونه له ایم ایف ترلاسه کړي. د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال شریف څرګندونې لرو چې د سیشن بي پروژې په اسلام آباد کې وکړي. د دې خبرو یو برخه راخلو. د په یو ډیر اوږده خبری کنفرانس کے برخہ خستے و جنرال شریف ہوئے
26 مارچ 2024 کو صبح خیبر پختونخوا کے
2024 میلادی کال د مارچ میاشتې پښپښوښته منېټه د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې یو غمون کې پیښ وسوه. د چینایي انجنیرانو یو موټر چې په داسو بند کې کار کاوه د ځانمرګ برید ښکار سو. په پیښه کې 15 چینایي او یو پاکستانی وګړی ووژل سول. د دې حمله ارتباط له افغانستان سره پیدا سو او دا حمله په افغانستان کې پلان شوی و. دغه حمله کوونکي له افغانستانه کنټرولېدل. ځانمرګ بریدګر هم افغان وګړی و
اور خودکش بمبار دی افغان شهری تا.
مایار سب پدی برخه کې چې اسلام آباد څنګه د چینایي انجنیرانو تور په افغانانو پوری کړی دی، ځکه چې تر دې مخکې په کراچۍ کې هم چینایان په نقشه سوي دي، په بلوچستان کې هم څو ځله په نقشه سوي دي، او تنها سش کال نه، په تیرو کلونو کې هم په چینایانو باندې د پاکستان دننه حمله شوې دي.
د دې محترم خبر خو ما واورېدلې په سیاسي پروپاګاندایي انداز کې، دا مثلا وویلې خو دغه تحقیقي بوتي کور شو د تروریزم فلسفه چې د تخریب دی. دوه ډوله تخریب لري تروریزم، یو د باندې تخریب لري، یو داخل. نو کچېرې دا مسله د افغانستان طرف هوایي، نو وجود د پاکستان اول د نور ګاونډیان د افغانستان نه پازاب نه دي، یعنی تروریزم د باندې ول نور تخریب نه لري، او په داخلي بوت کې ول د عملیات په داخل د افغانستان کې نه کیږي. ځکه ما وویل چې د تروریزم اصلي تخریب په داخل کې دی. یعنی د دوړه فلسفه د تروریزم دوی ته راځي کی د بل طرف نه هر هواد ځانته یو حاکمیت لري. دوی ولې یعنی دومره ضعیف انداز خږي چې خپل حاکمیت خپل د سوالاند راولي. یعنی دوی دغه د امنیتی ارګانونو دوی څه کوي چې یعنی دوی زه امنیت نشنی ولای کړ چې د سبا د افغانستان نه د چین نه یا د بل هر نه د باندې عملیات کیږي. یعنی دوی دغه مخ نشنی ولای نو دا مسایل اکثر یعنی دوی ته متوجه کیږي. او د بل طرف نه د پاکستان دغه مشکل شته یوازې د افغانستان سره نه ده، د دوی نه دغه ټوله منطقه ده او د سیمه ځنه پازا. دوی د هند سره مشکل لري، دوی د ایران سره مشکل لري، دوی د چین سره مشکل لري او عملا دا هیوادونه دوی نه پازاب دي، دوی نه تشویش لري، دوی سیاست نه او د ټول نه خطرناک ده چې دوی په داخل کې مشکل لري. دوی د بلوچ سره مشکل لري، دوی د پښتون د قوم سره هم مشکل لري، سرکوب سیاست لري. نو دوی اباده تکتل او ورته ګورو یعنی پروپاګاندا انداز کې کچیر مترشی کېدای شي ځکه دا ځنه هوادونه چې د ارزښونو خلاف یعنی غیر اخلاقي سیاست دوی دا مسائل مطرح کوي. هغه منطق چې واچو سیاسي او حقوقي منطق ته دا مسائل ټول نه کوي.
مننه مایار صاحب. البته تاسو اشاره وکړه چې دوی له چین سره روابط خراب لري، خو تر اوسه پورې عادتا چورته ګورو له چین سره د دوی روابط بهتره دي. یعنی له چین سره د دوی روابط خراب نه دي چې په یو بل باندې تورونه پوری کی. خو د پاکستان تر سیاست پوری افراسیاب خټک ازادي رډو ته ویل چې د پاکستان جنرالان په سیاست نه پویږي، دا څرګندونه سره اور
جنرالان چې دی هغه کلم دومره خيار خلک لري. مونږ خو دلته کې لیدلې دي زه خو او کافی عمر سلیما یعنی په 1900 اویا کې چې د پاکستان دوه ټوټې کېدو زه ما سره په پیښور پونتون کې او سیاست کې فعال وم. نو هغه وخت مونږه تظاهرات وکړل چې د بنگال کې عملیات مکه وي، د پاکستان بلند شي، د پاکستان د ټوټې شي، مونږ په بندیز ولګول دولت زموږ په ګوند باندې او یو میاشت پس په پاکستان د ټوټې شو. نو یو خدای چې جنرالان دومره خیال خلک هم نه وي. دویمه خبره دا ده چې دوی متاسفانه دومره د خارجي او کې ګیر دي نفوذ لاندې تاثیر لاندې چې دوی مستقل عمل کولای نشي. نو په پاکستان کې چې دا مشکل تاسو د 2003 نه تر 2014 پورې تاسو کې یاد شي دا سیمه کله چې د وزیرستان نو نیسا تر سترال پورې دا سیمه دې ترستان سره نوي په دې تیزی په نوم دې اخستی او افغان طالبان پکې باندې دغه لوبه د مخکې کړې وه. یعنی دغه سوال سم پورې دې ایس قدم نه اوچتولو. نو بیا چې ولیدل چې افغانستان نه کوای وزي نو بیا د ترستانو ته سونه وي هغه ته جارو واغستو، هغه جارو کړل افغانستان ته ټول ورګل.
اغلی کډوخیل د شغل افراسیاب د خبره چې د 1901 اویایم کال پیښته اشاره وکړه چې بنگلاديش ټوټه شو، آیا پاکستان له دغومره تهدید سره مخامخ دی چې بیا هم د هیواد له دغه سیو وضعیت سره مخامخ شي؟ ستاسو په باور
د پاکستان فوج متاسفانه داخلي او خارجي پالیسیان دوی ټاکي. په ظاهر یو ملکی او منتخب حکومتونه شته دي، اما هغه همیشه د فوج تاثیر او فشار لاندې دي. کله صدر زمان وزل کیږي، کله تبعید کیږي، کله جیل ته اچول کیږي. نو هغه یغه یو د زپلو سیاست چې همیشه فوج لري، زه فکر کوم چې واقعا پاکستان به له ستره ننګونو سره مخامخ شاته د دوی هغه سالمیت به هم یعنی یو ټوټه پاکستان به هم له خطرې سره مخامخ شي، ځکه چې کوم هغه دوه ګونه له تبعیزه ډک او ظالمانه سیاست چې دوی له بلوچانو او له پښتنو سره کوي، نو یو ورځ نه یو ورځ به بلوچ او پښتون به دې حق ته رسیږي چې بالاخره خپل حق په غواړي او که چېرې دوی په واقعي شکل نه ورکوي نو ماغه به وي چې دوی به خپل هغه جدا طلبي به مطرح کوي او له پاکستان څخه به جلا کیږي. نو هغه ټول هغه غلط سیاست دی چې پاکستان فوج همیشه عملي کوي. او متاسفانه چې سیاسي پارټیانې چې موږ فکر کاوه چې دوی به څومره قوي وي، دومره به څومره پخې وي او ژورې به، متاسفانه اوس ورځ تر بلې دا برملا کیږي. څومره د پاکستان فوج د دې پارټیانو په بیت بار کولو کې، په تصیف کولو کې او په لوبولو کې فوج رول لوبوي. نو هغه کوم کارم چې مثلا دوی د پښتنو سره یا د افراطي ډلې سي وروزل دي لپاره چې یو خو تاسو وګورئ چې خپل مولانا فضل الرحمن وویل په خپل بیان کې څو ورځې مخکې چې تر 10,000 کسانو پورې دی په افغانستان کې جنگولې دي او د دې چې د پاره ولې دا کار کوي، دا مداخله نه په ګاونډي ملک کې. یا هغه ډلو ټپله چې د حکومت په وړاندې جنګېدلې هغوی دوی په خاوره کې ساتل او څومره افغانستان حکومت ورته پیسله التماس وکړل چې ما سره دوی د همکاري وکړي پیسله دغه پیښې باید بند شي یا دا جګړه باید بند شي مذاکرات وشي اما کله هم فوج دا کار ونه کړ خصوصا هغه بدسترګي چې باجوه په آخر د مخکې د سقوط د جمهوریت کې وکړل نو هغه خو افغانان نشل یاده وتلی نسی ویستلی خو اوس وګورم هغه هله په دوی باندې راغلی هغه افراطیت چې دوی ورځو په دې کې چې هم به افغانستان دامنه کېږي او په زمن کې فکر کوو چې په دې شکل به هغه انګیزه د خپل حق غوښتنې یا د قومیت یا د خپل خاورې به دا بورنه اخیستل کېږي ځکه چې دوی یره لري له پښتنو نه همدارنګه له بلوچانو نه نو زه فکر کوم هغه افراطیت چې دوی وروسو بیرته پایله دوی ته رسیږي او دغه غلط سیاست اوسې باید فوج جواب وایي نو دې خاطر فوج ډېر ډارېږي نو دا پړه په نور اچوي
مننه
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري د خپرونه د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ د فیسبوک له لارې ځینې اوریدونکو شیراخا کریمي سلامونه راستولی دي عیسا خان مومند هم سلامونه د دوی سلامونو ته وعلیک خو سپین تاج یا خبره کړی ده دی وای چې دا اوسم د عربستان استازی په پاکستان کې دی او هلته پانګونه کوي انصاری صاحب د پاکستان د عربستان تر پانګونې پورې چې په بلوچستان کې ژمنې کړي چې هلته به پانګونه کوي تر اوسه پورې لا قراردادونه امضا شوي نه دي څه فکر کوي چې عربستان څه غواړي چې په بلوچستان کې پانګونه وکړي
موږ فکر کوو چې عربستان به هم د چین په څیر د پانګونې اراده لري او هغه بریدونه چې په چینایانو ترسره کېږي دوی به له دې عبرت واخلي او ممکن ډېر زر په شا شي کله چې هم هلته د بیلتون غوښتونکو د میل خلاف البته بلوچ بیلتون غوښتونکو یا هم د پښتنو د ځینو حرکتونو او خوځښتونو یا هلته د سندیانو چې موږ او تاسې په سند کې د مهاجر قومي مومنټ فعالیتونه ګورو او هم د سند دیش په نوم د بیلتون غوښتونکو فعالیتونه ډېر پخوا د دوی تاریخي پس منظر ته وکتل شي هر هغه حرکات او فعالیتونه چې د دوی د دایو سره الخنه لګوي هغه له تهدید سره مخ شوی بلوچستان کې پخوا هم هیڅ داسې هیواد نشي تر سترګو کېدای چې دومره لوی پانګونې کړي وي موږ او تاسو وینو د سیپک دغه د ون روټ ون بیلټ کوم پروژه چې د چین په څیر یو لوی هیواد چې په نړۍ اقتصادي خامران زی او راځي دغه خامار چې دوی روان کړی و د ګلګت او چترال د لارې تر گوادر پورې دته په مخ ډیر پر خندونه راولار شو وی تقریبا د $40 میلیارډ یا تر دې هم د ډیری پانګونې اراده درلوده خو اوس ګورو چې په گوادر کې له پراخو بریجونو سره په پرلس پسې ډول مخ کیږي په سند کې مخ شو په بلوچستان کې مخ کیږي دا د اوس په خیبر پختونخوا کې هم وربندې بریجونه پیل شوي دا دوال خلری یا خدا دا چې پاکستان د ماغه توکی د تیوریو په اساس د خپلو پخوانیو بادارانو یا او چې وسنی اوسی هم باداران دي د انګریز او د امریکای د شو او یا د وی د لمسولو په اساس چین ته غواړي دغه تهدیدات مختکی او ترڅنګ افغانستان بدنام کړي چې د چین سره له نږدې کاته خلاصي دغه په روسیا کې چې کوم بریدونه شي او په هغه د ستورنه ولګول شو په ایران کې چې کوم بریدونه شي وو حال دا چې نړۍ هم پدې پويږي افغانان هم پدې پويږي او خپل پاکستانیان هم پدې پويږي چې وا توره دا شیدی سپینې دي نو موږ فکر کوو چې د سعودي عربستان پنګونه به دومره جدي نوي دومره پراخه او هر افیزه بنوي لکه چې کومه اراده درلوده
مانانا انصاری سپ د سپیک یا ل چین سره شکم تړوند د دوی پیغه باندې ویل شي چې سباند شپته میلیارډ ډالر به ولګول شي خو تر اوسه پورې سباند شل میلیارډ ډالر په یو ډول باندې چنیان ولګول دي او دا کار د هغې سباند لاس کاله وشو چې دا پروژه یو څه ټکنې شوې ده خو البته یو یادونه وکم چې عربستان هم د میلیارډونو ډالرو د پانګونې خبره کړې ده یو تحلیلي مطلب څور زمخ کې ماول بس پیغه کې د ته اشاره کړې و متاسفانه غده لیکوال نوم یې ورته په لویدو چاپی خبرونه کې دا مطلب خبر شوی یو یغه دا ویلی و چې سعودي عربستان د دې په لټه کې د کچیرته ایران د یمن لاري د عربستان په جنوب کې په دوی باندې فشار راوست دلته به د ایران په جنوب کې له بلوچستان دوی په یو ډول استفاده کوي البته دا د هغوی شخصي نظر ما یې څه فکر کوي چې دغه یو څه هم شته پکې او کنه سعودي عربستان غواړي چې له پاکستان سره ډېر نږدې روابط ولري او لري هم
دلته د چین مثلا مطرح شو د سعودي مثلا مطرح شو
بله
د چین تجارتي سیاست ته څه ډېر کم هیوادونه دي غینه زه تاسو پوښتنه وکړم
او مهرباني
ډېر کم هیوادونه د سدي چې چین چیرته سرمایه‌ګذاري کوي دوی زره نه په خسته ده ځکه د چین د سرمایه‌ګذاري د سده چې تا دوی دغه آشپز او دغه کارګران او د مسره د ځان سره وړي او په یو اتاق کې د چین سیاست د سده تجارتي چې په یو اتاق کې شل نفر هم ځمون چې کوم ځای کې یو نفر ځای کې دی ژوند کوي یعنی ډېر جزئیات دې متوجه دي کوم چا چې ورسره تجارتي ډیل کړای باید ډیر احتیاط ورسره وشي ځکه په دې نه ګټه نشي اخیستی او د سعودي تجارتي سیاست خود است چې د هغوی په داخلي مسایل باندې منابع باندې دی هغه دی وابسته دي یعنی دغه نفت او ځینې دغه مذهبي مسایل چې دغه ډیر ګټه نه اخلي په دې نفت نه اخلي دوی تجارتي سیاست نه لري دوی نه دا واضح کیږي چې دوی دلته د اتحاد خبرې په تایید چې دوی دلته سیاسي اهداف لري یعنی دوی د دې علاقه نه لري چې پاکستان دوی تجارتي ګټه واخلي او د بل طرف نه موږ دې ته ډیر خوشاله یو چې پاکستان وکولای شي د خپل داخلي منابع نه یا تجارتي منابع نه استفاده وکړي او دا د موږ په خیر هم ته کېدای شي دوی په خیر خو وحت دی داخلي منابع دوی مشخص دي د دې نه کوي شو سرمایه د ځمکې د ټکنالوژي د مدیریت او د نور مسایل دي یعنی دا مشروع لاري دي خو متاسفانه د پاکستان د عایداتي سیاست په وایز دوی منابع ته وی اصلي اقتصادي منابع ته دوی تروریزم او د جنجال جوړول باندې تاکید کوي او دا واضح خبره ده اگر چې ما مسلک سیاست ده او د علمي نگاه زده دی باندې پیګم خو په هر حال کچیر د معنویات او اخلاق د سیاست نه د تجارت نه حتی د علم نه دا واخصل شي د وضعیت بحران طرف وړي نه به دا سیاست د پاکستان په ګټه یې نه ټول نه غټ متضرر به پاکستانی او نه دغه د سیمو کوم هوادونه یا موږ چې دغه سره متاسفانه طرف یو او دغه کلونه د موږ نظامونه دوی نه متاثر دي او اوس هم منفي سیاستونه لري
مننه مایرسب اغلی کډوخیل ک ستاسو نظر پرې برخه کې پلانډو واخلم بیا به اوریدونکو ته مخه کوچه هغه هم جن پښتنې لري څه فکر کوي چې عربان ولې په پاکستان کې خصوصا سعودي عربستان څه دلچسپی لري چې په پاکستان کې پانګونه وکړي
ګورې شبل څه تاسو ته ښه اشاره وکړه کله چې پاک نه واخلو یو غوته مور ته اشاره وکړه چې څنګه چې پاکستان یو غلطه لوبه د شروع کړې د بلاد کلونه کلونه غنه منفعت هم اخلي یو طرف ته مثلا امریکا سره همکار دی او پارتنر دی استراتیجیک پارتنر شوی بل طرف ته مثلا چین ته خپل غیږ خلاصي او د لوی سرمایه گذاری هوکله وسره کړه ده نن سی پاک چې لستون سره مخامخ شوی دا چې دغه د استخباراتي لوب یو پایله ده چې دی نتیجه ګوري نن چې دا یو ځل کېږي زه فکر نه کوم چې د افغانستان باندې مقصر ووسی دا باید پوه شي چې هر څه چې د امریکا د ګټو د غوښتنو په خلاف ووسی پایله به هم داسې چې څنګه چې سی پاک له اوس ستون سره مخامخ شي په عین شکل باندې ګوره سعودي عربستان هم کوم هغه مذهبي افراطي رقابت سي هغه سیاست سي ورته چې یو ایران د پاکستان په شکل سي هغه شروع کړی ده په مختلفو مملکتونو کې د شیعه ګروپونو جوړوي په شمول د پاکستان کې نو مطمئنه اوسه چې نن او د عربستان په خلاف کاروي یا مثلا د افراطي سنیانو په خلاف کاروي نو هیڅ امکان نه لري چې دغه سرمایه گذاري د اقتصادي ګټه تر څنګه هغه یو سیاسي او امنیتي ګټه ونه لري یعنی عربستان خصوصا د نوې شاهزاده سره یو رقم پیسې هغه یعنی مختلف نوې لیدګاه سره ځینې کارونه شروع کړي. په همدې رقم غواړي چې هغه یو نوع محدودیت هم خپل حریفانو ته چې هغه جملې څخه مثلا ایران د ایجاد کړي. معلوم ده دا کېدای شي چې ډېر یو ستراتیژیک سرمایه ګذاري وي چې د مالي ګټې تر څنګه مثلا کېدلی شي چې د ایران په خوا کې د شتون ولري، او په همدارنګه د ایران د نفوذ او د هغه محدود کولو او همدارنګه تهدید کولو لپاره یو زیری اوسیږي. نو دا سرمایه ګذاري د اقتصادي مسل تر څنګ یو سیاسي او همدارنګه یو امنیتي سرمایه ګذاري ده.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته په مخه کو آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځني صفه 12 نیم ټوله افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو ده د افغان طالبانو اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان روابط او اختلافات. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې شینکی کړو خیل صدیق منصور انصاری او داود مایار ته بلنه ورکړی ده. او ریزون کو ته مخه کو مهرباني وکړئ تاسو په خبرونه کې راسره یاست.
بلې شبر تاسو محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وګړو جوړ به تاسو له حده تلم به هلمند ولایت څخه
شرخ لري تل صاحب مهرباني
مننه الله دې خوشاله کړي. شبر تاسو محترم سلام هلمند ته وایم خدا دې وګړو به شبر تاسو محترم را بسو د پاکستان او د افغانستان تاسو باندې به مثال خبر درته ولنه نظر درکم خصوصا پاکستان همیشه شبر تاسو محترم د افغانستان د دغه څخه غلط استفاده کړي د دمتاتوب حق نه ده کړی. شبر تاسو محترم که په وسو حکومت کې که په تیر حکومت کې شبر تاسو وایي به دا داوا کوي چې مثال د خبرې په افغانستان کې د سی ټی پی چې د بریدونه چې په پاکستان کې د افغانستان ته تنظیمي جدا بالکل نه زده وو. یعنی د تنظیمي داسې دغه یو بیلګه وشي شبر تاسو محترم چې مثال د خبرې دلته ټی ټی پی یا مثال مرکزونه لري یا دلته په تنظیمي نه دي زمږ د دې د چارواکو څخه مشتنه ده چې مثال کچيري تیس واکان پر اکای کو باندې دا خبرې کوي چې د ټي ټي پی سره نو خوښه دولت ته غزاین وروښه چې دولت دلته خپل مثال د خبرې جام پورته کیږي اگر کې عدالت خپل سزا ورکړي یا صرف لاس باندې درک شي بار سبب دغه شناعت دا وی چې د شبر صاحب د دوړو مملکتو ته مابنګ رابطه دې خرابې اول دغه مثال دا اوس د ملمنیا څخه پوښتنه وکړي د پاکستان او د عربستان چې مثال د خبرې دغه دغه چې تجارت هولې دا سره دی شبر صاحب د پاکستان هغه سره کوي چې د مر په خبره پاکستان ته دی اول د پاکستان هغه تعلیم یافته خلک چې بر صاحب محترم موږ دغه معلومات په لرو دوری په سعودي عربستان کې په کارونو باندې بوخبي نظمر د سعودي عربستان او د نورو مملکو سره غوښتنه ده چې مثال افغانستان کې 55 دوه کې و په افغانستان کې ان شاء الله تر یو وخت پورې امنیت کې مثال غته د افریقا د لټه جوړ کې کارخانه جوړ کې نسبت و اتیر حکومت شبر صاحب محترم وځل ته په دغه افغانستان کې ډیر امنیت تضمین کوي د هغه نظر شبر صاحب
مننه خیر یوسی بل اوریدون کتاب وکړو ازادي سپوک پروګرام دې مهرباني وکړئ تاسو سره
السلام علیکم شبر صاحب تاسو تاسو ملمنو او د ازادي رادیو ټول او دونکو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. اجي توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
شرارت دی. اجي سر مهرباني
مننه. موضوع پر دی روابط او د پاکستان پر داخلي موضوعات باندې لاندې نظر ورکوم. بیا به یو پوښتنه هم ولرو. نو پاکستان او د طالبانو ترمنځ خو په خپل مابین کې د جنگ له ټی ټی پی سره جنگ د خمر اریانی سدي دونه فشارونه وی او دونه ځان غوښتل تشکاری او اټمی قدرت ځان بولی او د ټی ټی پی مخنیوي نشي کولای او د هغه حملات ورست ورځ زیاتیږي او د دې عسكر هر ورځ مړی. نو دې باید دې کې چې دې اقدام وکړي او دا پردې د افغانستان پر طالبانو یا پر اسلامي امارات یا د افغانستان پر حکومت باندې نه اچي ځکه سپتیر اداره کې یا په جمهوریت کې هم د دې دغه حال وو اوس هم دغه حال ده. نو دې په خپل بیکاره دي ضعیف دي اقتصادي خراب ته مشکلات سره مخ دي. نو دوی نشي کولای چې د دې مقابله وکړي او دوی باید د افغانستان د طالبانو سره د خبرو له لارې لار برابر کړي په پیشروو خود نه جوړیږي. پیشروونه نورو تیر جمهوریت ته هم وهل. نو دوی باید د ډیپلوماتیکې لارې او نیکې لارې ځکه چې وایي غوته چې په لاس لاسیږي خولې ته ضرورت نشته. نو دوی باید داسې کارونه وکړي چې هغه د دوی په ګټه تمام شي. او پاتې شو موږ د محترمو میلمنو د خدا پوښتنه ده چې آیا د پاکستان ټي ټي پي طالبان څومره قدرت لري او آیا دوی له بلوڅانو سره لار لري او له هغو سره جنګ کې یو د بل روابط سره لري نه لري او مخالف دي که د دوی اړیکې څنګه دي؟
مننه مننه حاجي صاحب چې په خبرونه کې مو برخه سره وخته ور به شو میلمنو ته. معیار صاحب په لنډو کې تاسو دا ځواب کوي د حاجي صاحب وروستۍ خبره
د حساب نظریات او د بدر خو نظریات یو د احترام وړ احساسات هم د قدر وړ دي. او دا چې دی نظر وو د یو پښتنه یو کله
البته دا خبره وکړه چې ټي ټي پی څومره قوی دی او ټي ټي پی له بلوچستان سره څه ارتباط لري. له بلوچستان سره خو یو خبره ده او راپورونه پورستوي چې خبره شوی چې د بلوچستان دا د بیلتون غشتون کې غورځنګ یو مشر هم چې د ټي ټي پی مشر بلل کیږي د ایغه نوم دی شاهین بلوچ. البته په خو د سچنه وو د سره پورونه خبره شوی چې دوی سره په ارتباط کې دي. مایر صاحب مهرباني
د قدرت په دنګان خو کده سو وایو چې دا د مذهبي جوړونه چې دوی عقیدوي جنگ کوي او دا به یعنی ډیر مشکلات کې دای شي جوړ کی ځکه دوی د دې یو نفر ماډل د دې چې د لاس نفر فوج سره دی تقابل وکړي او د ور طرف نه د پاکستان د فوج روحیه کاو کتل شي یعنی په تعریف کې دوی یعنی د سډیر هغه د فعال یا هغه نظامی کوم همت چې هغه په دې کې نه دی دل کیږي نو دې نه غواړم ورته مشکل جوړ دیشته بل نه غواړم کچیر اقتصادي مسایل وکتل شي د پاکستان نظام او در جنگ ډیر پر مصرف مسله ده. یعنی د دې نه غواړم دې تضعیف دي او د روابط مسله خودسته چې چکله دشمن مشترک وي دلته اتوماتیک ډول هغه راځي یو وحدت راځي. یعنی امکان لري چې دلته ډېر نور درغدل چې دوی سره متحد شي نظام مقابل کې او کچېره د پاکستان نظام ته قتل شي بخ کې د نظامی مسله مطرح شوله شي برشي دا یو مقوله مطرح شوه د سیاست کې وايي په باسوادانه کې د تورونه بي سواد خلک شي دی هغه د نظامی بود په خصوص پاکستانی نظامی چې دوی د معنویات او اخلاق نه لري خلک نو د هم اخلاق نظر کې نیسی او هم دوی د منطق نه کار نه اخلي ځکه د یو پلاتینی نظریه ده چې وای دوی د احساساتونو ډیر کار اخلي د خپل دید د ناکامۍ باعث کیږي او د بل د دوه کارته وګورو. یعنی تحلیلګران د نظر پاکستان یو فوج یو چاوک باندې کاری دي. داسې یو چاوک چې هوادونه د نړۍ هوادونه یا برخدرتونه د دې نه کوي شي چې هر شی پکراو نیسی حتی مفتی کوي شي پکراو نیسی جنرال کوي شي کوي نیسی او سیاستمدار د پاکستان کوي شي پکراو نیسی او د خپل حریفانو مقابل کې استعمال کوي.
مننه مایر صاحب. د مخکې د پاکستان او د چین روابطو ته اشاره وشوه خو په ورته وخت کې پاکستان له لویدي سره هم ښه روابط لري خو غواړي چې له چین هم مرسته ترلاسه کړي. افراسیاب خټک وایي چې په دې کې یو ډول تضاد موجود دی دا څرګندونه سره اور
دې تضاد دی او پاکستان ته لوی مشکل دی دغه تناسب او توازن به څنګه ساتي د دواړو کې او دا دی چې د پاکستان چونکې غرب سره امریکي او تاریخي اوږدې اړیکې دي هغه یعنی جوړونکو کومک کړی دی نو هغه چې د غرب وایي چې دا خو زموږ خپل ځای دی دا به څنګه په چین ته ځي چې دې چین ته یو قدم نږدې کېږي هغه وته وایي چې موږ 100 کیلومتره لرې شوې هغومره هغوی خشم کوي هغومره هغوی بیا هغوی امکانات لري دا صندوقي وجهي بین المللي چې پاکستان ته پیسې ورنکړي نو بیا رسمن به شکست پیدا نه بیا وسه کوي نو لهذا مشکل سوچار کې د پاکستان دی کې شک شته.
هغه لیکړو خپل څه فکر کوي چې پاکستان لکه څنګه چې خټک صاحب وویل پاکستان په یو تضاد کې واقع دی د غرب او د چین ترمنځ او کنه پاکستان کولی شي چې د غانډول وساتي لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې ساتلی او تربیه بریده.
خوزه فکر کوم چې تر وخت مختلف وخت ځینې مسایل چې چین هغه په مسله کې یو اندازه کده شي مسله موافق به یا عمره شدید مخالف بنو اما اوس یو داسې حالت راغلی دی چې پاکستان دوه انتخاب نشي کولای چې هم منطقه خوشاله وساتي او په اصلاح هم د منطقه نه لري غرب نه لري چې همیشه دوی ته ډالر لیږلي دي هلته سرمایه ګذاري کړي امکانات ورته برابر کړي دي اقتصاد هم د بهرني کومکونو باندې په استخباراتي او نظامی کومکونو باندې ولاړ یو حکومت دی. نو زه فکر کوم داسې یو حالت راغلل چې دغه ډول ساتل به ورته ډېر اسانه نه وي. کوم غواړي کوم نه غواړي او دوست به د لاس ورکړي، یا به غربي نړۍ نه به لرې کېږي، هغه ډالر په نور غوته به فاصله غسره به خدای پاماني کوي، او یا داسې واقعا چین ته به نږدې کېږي او په هر قیمت سي د چین هغه برنامې چې دی اقتصادي برنامه هغه ته بلبای کوي او خپل خاوره به ورته امنبي تر څو پورې هغه برنامه مخته ولاړ شي. زه فکر کوم چې دا یو اسانه حالت نه، دغه لوبه چې پاکستان تر اوسه پورې په دومره موافقانه شکل مخته بوده کېدای شي چې به ملي ټولنه خصوصا د غربي نړۍ به یو پسلای مجبوریتونه و چې دوی سره مثلا ډېر جدي نه نیول. اما زه فکر کوم اوس هغه حالت راغلی چې موضوع به جدي نیول کېږي. اوس به تقریبا طالبان مستقیما په تماس کې دي له غربي نړۍ سره، اوس ډېر ضرورت هم د پاکستان رول ته نه دی. نو پاکستان لپاره به سخت او همدا عین شکل به زه فکر کوم په راتلونکي به طالبان هم د ستونزو سره مخامخ کېږي، سایه منطقه به خوشحاله ساتي یا غربي نړۍ او یا د غوی ډالر. نو دغه یو ستونزه ده چې بالاخره دا ملکونه باید خپل تصامیم ونیسي په آخر کې، او ستونزه ده ورته.
په همدې برخه کې انصاري صاحب که ستاسو نظر واخلم، په روسیو کې ایران بیا هغه د پخوانی قرارداد مسله راپورته کړله، پاکستان سره د غازو د صادراتو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړی و، ایران په خپل خاوره کې دغه پایپ لاین او هر څه چې و د غازو د تاسیسات منظم کړی دی، خو د پاکستان د خاورې دننه کار نه دی شوی. او د ایران ولسمشر چې پاکستان ته سفر کړی و دا مسله په یو ډول یاد شوه د رسنیو د راپورونو له مخې، خو په پاکستان کې دننه دوی چوپ پی پات شول، ځکه چې غرب نه غواړي چې له ایران څخه غاز واخلي. اما ځینې عام پاکستانیان یا د ټیټې رتبې چې چارواکي نه دي، هغه دا مسله یادوي چې موږ باید له ایران غاز واخلو ځکه چې غاز نه لرو. انصاری صاحب، اسلام آباد ستاسو په باور کولی شي چې داسې روابط له نورو هیوادو سره وپالي چې د غرب خوښه نه وي او د غزړه نه وي؟
بلې، هیڅکله نه. که تاسو د پاکستاني مطبوعاتو او رسنیو بحثونه او دغه راز د پاکستان د ولس بحثونه تعقیب کړو، عام ولس یې په سردی پوزې ته راغلی چې وایي چې پاکستان هیڅکله خود مختار نه دی، خپلواک نه دی، خپلواک حکومت نه لري، بلکې ځینې لډیر غوښې دا هم وایي چې دا د امریکای یو 50 صوبه ده یا یو 50 ایالت دی او ټول راج دا وایي چلیږي. موږ اوساس د جنرال حمید ګل وینا ته ورشو چې هغه د یوې رسنۍ سره ویلي، زه ژورنالیست ترې پوښتنه کوي چې پروګرام و چې ته د پاکستان لوی درستیز شي د پاوز خو هغه کار ونه شو، ولې؟ هغه ورته پیر په وضاحت سره وایي چې امریکې ونه غوښتل. نو ژورنالیست په ډېره حیرانتیا ترې پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان لوی درستیز امریکا ټاکي؟ هغه ویلي نو تاسو څه فکر کوئ؟ داسې ویل کېږي چې پاکستان جنرالان ټول د امریکې او د برېټانیې په اشاره چلیږي، هغوی چې څه حکم او فرمان ورکړي هغه عملي کوي، هغوی چې هر خواهش ترې وکړي دوی ورته بلې بلې وایي. هغوی دي چې د دوی سیاستونه، د دوی حرکات، د دوی سکنات او فعالیتونه ریموټ کنټرولوي، لری کنټرولوي. کله چې د ایران او د پاکستان د سوداګرۍ د تیلو د پایپ لاین خبره راځي، دلته هم د امریکای او د برېټانیې کارونه دي. د دې تر څنګ که موږ او تاسو تر دې هم مختلف وو، له روسیې سره هم دوی هڅه کوله چې د تیلو ځینې قراردادونه وکړي، خو دا چې هلته بندیزونه وو یا د اوکراین د جګړې له امله یا هم نور هغه قراردادونه هم ونه شوه او د روسیې له تیلو پاکستان ګټه پورته نه کړی شوه. په لحاظه موږ ویلی شو چې پاکستان اوس په یو منجلاب کې راګیر دی، اخوا د هند تهدیدونه، هلته له چین سره د اړیکو خرابېده یا د چین د پروژو د پروګرامونو خرابېده او ډېر ځنډېدل، دلته د افغانستان د نوي حکومت سره د دوی د توقع خلاف او اړیکې خرابېده، او هلته هم په کور دننه د پراخ فقر، د فابریکو فلجېده، د برېښنا د سون توکو کمښت، او ترڅنګ یې هغه پراخ سیلابونه چې په پنجاب او ځینو نورو سیمو راغله او د دوی کاروندې ډېرې زیاتې خرابې کړې. تر څنګ یې په نړیواله کچه د اعتبار بایلل دا د پاکستان لپاره لوی او ستر ګواښونه او چیلنجونه دي چې پاکستان یې په مختلفو ابعادو نه یوازې له رکود بلکې له سقوط سره مخ کړی او په تدریجي ډول د مرګ کندې ته ورکیل وهل کېږي. فکر کوم چې د بنګلاديش تاریخ به یو وار بیا تکرارېږي په اوسني پاکستان، او دا وار به دوه نه بلکې په څو ټوټو بدلېږي.
مننه انصاري صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د بحث پرې ورستیو کې به د افراسیاب خټک څرګندونې راواخلو. هغه بیا د سیمې وضعیت ته هغه دی، یعنی هیلمن نه دی، د خوشبینه نه دی، او د څرګندونې سره اورو بیا به په همدې د افراسیاب خټک د څرګندونو په استناد دا بحث راغونډ کړو.
وزه نور بخامت پیدا کوي داسې دي کنه چې څنګه داسې فکر کوم کنه ګوري چې دا د پښتونخوا هغه لګیا دي نشي او نور به پنجاب تم لاس راوګه زین بیا به دوی بمبارډمنو شروع کی، عملیات به شروع کی، او زموږ خلکو کې د بل ځای لکه مروت کې لکونه خلک راوتلي وو. هغه خدایشته کوم به خپل کورونه نوزو، موږ نه پریږدو خپل کورونه، تاسو موږ به کور کوي بیا نو دا کیسې به شروع شي. او د داعش په خلا پکې نه دی، بیا خبره توده شي چې داعش پکې راګر شي.
شغله خټک دا خبر هم کوي چې البته د خبرو دا برخه مانه وراخیستې په دې ځخ کې چې د ویسي د افغانستان وزارت به هم سره ګډوډ شي او خراب شي او د ټوله سیمه به راتلونکي کې ګډوډ شي. اغلی کړو خیل قصاصو نظر وخل
معلوم دار د افراطی ګروپونه چې دي د هیڅ مف په خیر او په ګټه باندې هغه افراطی ذهنیت سفرات له وزلو له زپلو نه کوم بل برنامه د خلکو د پاره نه لري. اقتصاد نه پیوړی کیږي، د خلکو هغه مشروع ازادیان نه ورته ورکول کیږي، له افراطیت نه کار اخیستل کیږي، بل اخره خلک لاس په کار کیږي او 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 جنگ که مخه که دیگه په سولیز مقامات باندې یو مسله حل نسی. همدارنګه افراطی گروپونه چې چون هغه پر اتلونکو که بل ځای نه لري او د خپل ژوندي پاتې کېدل لپاره یا د تر اخري سلګۍ پورې باید دوی تلاش وکړي، نو هغوی به هم لاس په کار کېږي او تخریب او ورنګري ته به مخه کوي. نو زه فکر کوم چې دا رقم افراطی گروپونه باندې تکیه کول هغوی په هسې یو ابزار کارول تر څو پورې دوی خپل بخو ته د منطقې استخبارات ورسیږي دا یو بدترینه گزینه ده او د دې پایله به د هیڅ چا په ګټه باندې وي، که هغه په منطقه کې او که هغه د منطقې نه د باندې.
مننه انصاری صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله داسې اټکل کاو چې د پاکستان وضعیت په ډیر خراب شي، که چیرته د پاکستان وضعیت ډیر خراب شو طبیعي خبره ده چې په افغانستان به ناوړه آثار وي. مخکې مایار صاحب هم دې ته اشاره وکړه، اما که چیرته جګړې پراخ شي څه فکر کوي چې د افغانستان وضعیت په هم سره ګډوډ نشي؟
ضرور که چیرې هلته په پاکستان کې دغه سي استبداد حاکم وي او د بیلتون غوښتنې حرکات او فعالیتونه اوج واخلي، د هغو ظلمونو په اساس چې پنجابیانو په پښتنو، بلوچو، سندیانو، سرنکیانو او نورو قومونو کړي، دغه کرکه نفرت بلا پراخیږي. هلته به نه یوازې د پاکستان په ولسونو او قومونو کې بلکې په سیاسي قشرونو او دغسې په پوځ او استخباراتو کې هم ځینې هغه جنرالان، مسؤولین، د فرقو قمندانان او یا هم افسران چې هغوی د پنجابي افسرانو له ناکردو، ظلمونو او جنایاتو ډیر ښه خبر دي، هغوی به هم له خپلو قومونو سره ودرېږي. تر څنګ به یو شمیر هغه چې په اسلامي فکر روزل شوي او کلونه کلونه یا عمرونه یې د نورو ملکونو ځینو ډلو او ګروپونو ته د اسلام، د اسلامي نظام په روزنه یا همکاري یا ګډ کار کې برخه اخیستې او د هغوی فکرونه همدغسې جوړ شوي دي، هغوی به په پاکستان کې د اسلامي نظام په فکر چې جوړ شوی هم په همدې نومو چې پاکستان کا مطلب کې الا اله الا الله نه چې جلا شو هدف یې دغه وو. دوی به د ټي ټي پی او د ځینو نورو هغه سي ډلو اسلام پالو ډلو سره او ګروپونو سره چې هغوی په پاکستان کې د اسلامي نظام د اسلامي عدالت او مساوات غوښتونکي دي او د هغو خپلو قربانیانو او مشاهیرو چې هغوی د انګریز خلاف د مجاهدی وکړي مبارزه وکړي او غوښتلې چې په لوی هندوستان اسلامي نظام بیا اعاده شي لکه څنګه چې 1900 کال هلته د ایست انډیا کمپنۍ د راتګ نه او د انګریز د لومو د خپرېدا نه مخکې وو. مګر د جناب په پوست کې د انګریز د دسیسو په اساس هغه فکره کامیاب نشوی پرې نه خودل شو. یو ځلی پاکستان د هند نه جلا کړو 200 میلیونه انسانان هلته پاتې شوه. څومره دلته په بنګلادیش او اوسني پاکستان کې را جلا شوه بیا یې دا څو ټوټې کړو. نو هغه فکر حمله ورو ورو هغه سپرغۍ چې پاتې وي هغه راګرمیږي زلیږي. هغه فکر هم پر راځوندي کېدا دی. نو دلته اوس څنګه او تاسې وینو چې څو بودیز حرکات روان دي د اسلامي فکر او نظام قومي افکار او هغه ظلم او ستم چې هغه روان کړي یا د امریکا او د برېټانی د جګړې د وټلو افکار چې په ځوان نسل کې روان دي. موږ فکر کوو چې دا به ستونزې راولاړي چې خو افغانستان کې افغانان یو موټی وي دلته یو مقتدر نظام وي دلته انارشي نه وي دلته د خلکو
خود مایار صاحب نظر که زواخله مایار صاحب انصاری صاحب هم جلو ټکو ته اشاره وکړه. په ورته وخت کې د راپورونو تازه ترلاسه شوی دی چې فرزن په دیره اسماعیل خان کې د نجونو یو مکتب په بمونو الوسولې دی. یعنی داسې افراطي حرکات هم هغه خواته شته. څه فکر کوي چې د پاکستان وضعیت که پسې نور خراب شي په افغانستان به یې تاثیرات ناوړه نه وي؟ که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه خو لږ په تفصیل لطفا.
شي بس داسې مسله دی موږ خارجي سیاست ته ډېر کچې مشخص ده. موږ په دې پوهېږو چې د پاکستان ضعف یا د هلته چې کله نظام ضعیفي دا موږ په ګټه نه ده. متاسفانه د پاکستان خارجي سیاست داسې ده چې کله د افغانستان نظام ضعیف شي دا دوی فکر کوي چې دوی په ګټه ده، چې متاسفانه دوی په ګټه نه ده. خو دوی ځنه پهنیولې دوی داسې فکر کوي. یعنی دوی خپل سیاسي خارجي سیاست داسې فکر کړی چې د افغانستان نظام ضعیف وساتي یا تل د دوی د تداوم نه جلاګری وکړي. کچېره دوی داخلي مسالې ته وکتل شي د خټک صاحب اشاره هم دې طرف ته و. دوی نه تنها په نظامي یا امنیتي مشکلاتو کې د تنظیم د دوی جریاناتو سره دوی مصروف دي. دوی عامه افکار کوم دلیل دوی نظام په اخلاقي بود کې په مذهبي په ديني بود کې تاسو غوري په دې ورځو کې دغه مسله د صدیقي خور موضوع مطرح ده چې یو ځل یعنی دوی هغه پاکستانی غیرت افغانی غیرت خو نشورته ویلې، خو هغه پاکستانی غیرت دوی پنجابی غیرت دا اجازه دوی ته ورنه کشه دوی یوه ادعا وکړي چې د خور غم وخوري. خو دا تلاش د افغان ورور د افغان ورور له طرفه کیږي تر څو چې د خور غم وخوري شي او د هغه د بند نه آزاد شي. او یعنی دوی په ډېر آبادو کې یعنی د رکود سره مخامخ دي، د مشکل سره مخامخ دي. او مونږ د افغان په صفت دا ورته وایو چې یعنی تاسو ضعف دا د مونږ په ګټه نه ده. د مونږ ګټه په دې کې ده چې دا د منظم نظام
د ګټ ته راغلم. څه باید افغانان وکړي چې له دغه شخړو کې خوندي پاتې شي او د افغانستان په خیر وي؟
بالکل خو یو مدیریت ته راسته خارجي سیاست کې دغه خارجي سیاست چې اوس په کوم نړیواله کچه حاکم ده د ریالیستیک سیاست وایي او په دې کې د ارزښونو او د مسائل ډېر نه وي او دلته دا موازی ګټه ډېر نه وي. دې ته یو مدیریت ته ضرورت دی. نو ته ډېر کچه پورې مخکې خطک شوی او بل نقطې ته په دې مورد کې اشاره وکړه چې ممکن ګاونډیانو ته مشکل جوړ شي. یه دې مسئله سره ډېر سره موافق نه یم. یعنی موږ ته مشکل په صورت کې جوړېدای شي چې موږ یو ضعیف حاکمیت یا نظام ولرو. حد اقل په امنیتي او دفاعي او استخباراتي سیستم کې د موږ نظام ضعیف نه ده. موږ یې په خپل دغه 50 کلونو کې یعنی موږ داسې یو نظام لرو چې یو سخت اثري حاکمیت حداقل
ده. خو دلته مایار صاحب ببخشي، مثلا د افغانستان د صادراتو یو ډېر لوی مرکز پاکستان دی چې میوی الته صادره وو، د افغانانو د درملنې مرکز پاکستان دی، د افغانانو حتی هغه افغانان چې له افغانستانه وزي هغوی اول پاکستان ته ځي، بیا له پاکستانه نورې دنیا ته وزي. یعنی په مختلفو برخو کې په پاکستان باندې اتکا په میلیونونو افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. نو که چېرته د پاکستان وضعیت خراب شي، بیا هم تاسو فکر کوئ چې افغانستان به متاثر نه شي؟
تجارتی بود که متاسفانه مونگا صادرات کم واردات هم دید. همیش در مسئله یا دیگی در اقتصادی بسته او خوص یا دیگی. دست یا دیگی چه یعنی پده که مونگ مزدر که گوره در اقتصادی نگانه گتر حوات که ایچ کم صادرات که مخو صادرات نکو مخو واردات که نو کچی را دلتا کم بندیز رازی مشکل خود دویتا متوجه که در یوا مسئله. او دبل نگانه که اقتصادی فضا که یو مسئله ده چې تمدنونه یا پیشرفتونه په هغه هوادونه کې راځي په کوم ځای کې چې مشکلات او سهولتونه وي.
بله،
کوم ځای کې چې ټول سهولتونه وي هلته تمدن یا پیشرفت مست نه راځي. دی امازون ځنګلونه دی مثال دی چې هلته ټول خوراک او پوشاک او ټول مسائل میسر وو. دا باعث شو چې یعنی د خلک 2000-3000 کال پاس پاتې شي په مکمون اولیه کې تقریبا په داسې کې پاتې شي. یعنی دغه چالشونه دی او قدرت باعث هم کیږي. او د بل بوت نه کچې او کتل شي اتکا په یو بل په یو بوت کې د خپل یو هغه د یو چالش یو مشکل
مننه ما یار صاحب چې وخت هم را لنډ دی
عملا وایي او فشار راشي تر څو نور بدیل لار پیدا شي. مننه
انصاری صاحب، مننه. په لنډو کساسو نظر وخت مخکې مو تاسو خبرې خطا کړې وي چې څه باید وشي، یعنی افغانان باید څه وکړي په لنډو لطفا انصاری صاحب.
فکر کوم چې افغانانو ته یواله اتفاق او اتحاد پکار دی د خپل دین هوا د ولس د ګټو لپاره مشترک او ګډې هڅې پکار دي. هر افغان که هغه په حکومت کې دی، که هغه په د سیاسي ګوندونو د مدني علمي او فرهنګي بنسټونو، که هغه رسنیو او نورو اخصارو کې دي، دوی باید نور د افغانستان د فلاح بقا او پرمختګونو لپاره سره لاسونه یو کړي. هغه ویني چې په دې هېواد کې د خونړی او تباهکارو انقلابونو په نتیجه کې توی شوي، د هغې لږ تر لږه 10% د د وزن په اندازه 10 برخه خولی که موږ توی کړو، هغه وجه چې په جګړو مصرفیږي، هغه امکانات چې په جګړو مصرفیږي، که موږ یې د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره ولګو مصرف یې کړو، موږ فکر کوو چې د سیمې او نړۍ د توسیو نه به بچو د پایدار امن او ترقیت.
اغلی کړو خیل په یوه جمله کې چمدوم را وخت لرو، تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
فکر کوم په داسې بحراني وضعیت کې حاکمیت ته لازمه ده چې له خپله خودخواهي نه لاس واخلي او د دې وضعیت له په امن کې اوسېدل او افغانستان یو موټی ساتل ولس ته مخه وکړي او ولس له ځان سره ولري تر څو پورې افغانستان خپل حالت باندې پاتې شي.
اغلی کړو خیل، انصاري صاحب او مایر صاحب، له تاسو ټولو مننه کوم.
I'm gonna make it.